خوږ اوریدونکو، یو وار بیا ستړي مشه. دا وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړي کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به کابل ته د پاکستان د وزیر خارجه حنا ربانی کر د دورې حال درکو. د دې نه علاوه د قبایلي علاقو پاکستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه هم لرو. خو راځي چې په سر کې د حسیب شهید نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د پاکستان بهرانه او چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په خوالي خبرې اترې کړې دي. د ناتو لخوا خپور شوی یو پټ رپورټ وایي د پاکستان استخبارات د بهرانه ځواکونو پر ضد د افغان طالبانو سره مرسته کوي او روسیه په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمېدو په اړه د دې شورا مسوده رد کړې ده. اوس هم پوره خبرونه واورې. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی نن غرمه د پاکستان د بهراني او چارو له وزیر حنا ربانی کر سره کتلې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه کتنه کې چې د بهراني او چارو وزیر ډاکټر رزلمی رسول هم پکې ګډون کړی وو، د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د سولې د بهیر او د هغو غاخونو په اړه چې د ترهګرۍ له اړخه دوړو هیوادونو ته متوجېري خبرې اترې وشوې. د پاکستان د بهراني او چارو وزیر بیا تر کتنې وروسته خپل افغان سره په یوه خبری غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان د بهراني او چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د دوړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ.
بدون شک هم چې تلاشای صادقانه و عملی مشترک
دی، وایي بیل شک چې دا رنګ رښتینی او ګډې عملی هڅې کولې شي په دوړو هیوادونو کې د سولې دراوستلو سبب شي او د دوړو هیوادونو خلک د دې خبري غوښتون کړي. د پاکستان د بهراني او چارو وزیر حنا ربانی کر په دغه کتنه کې وویل چې افغانستان ته یې سفر د حسن نیت سفر دی او له افغانستان سره د اړیکو د لا پراختیا په موخه کړی دی. د پاکستان د بهراني او چارو وزیر په دې کتنه کې د افغانستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د پاکستان، افغانستان او ایران په هغه د اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې په پام کې د رواني فبروري د میاشتې په نیمایي کې په پاکستان کې جوړ شي. په همدې ډول د پاکستان د بهراني او چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې له بهیر سره په هر اړخیزه توګه همکاري وکړي. افغان ولسمشر هم د دوړو هیوادونو په هر اړخیزه همکاري ټینګار وکړ. د ناتو لخوا خبري رسنیو ته ترلاسه شوی پټ راپورټ وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې پر بهراني ځواکونو باندې د مخامخ بریدونو په ترسره کولو کې د افغان طالبانو مرسته کوي. بي بي سي د برتانیې دی ټایمز او رسپانه وایي رپورت د امریکا پوسټ جوړ کړی او په دسمبر کې د ناتو لوړ پوړو چارواکو ته سپارلې وو. دغه رپورت زیاتوي طالبان داسې انګیري چې کله په 2014 کال کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه له افغانستان ووځي نو دوی به د افغانستان د بیرته نیولو جوګوي. په پاکستان کې خبریال احمد رشید په دې اړه مشال رادیو ته وویل
دا مسله د ناتو او امریکا پوځیانو ته بيخي څرګنده وه. جکپوډیو امریکایي جنرالانو ماته ویلي دوی په 2015 کال کې د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش او د دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد ته معلومات ورکړي وو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. خو د دوی د خبرو خیال نه ساتل شوی. زما په نظر دا معلومات د هیڅ چا لپاره نه ویلي. خو دا چې دا رپورت په دې ډول افشا کیږي غوسه به راوپاروي. رپورت د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په حق لوي پاکستان د طالبانو پوری مشان اوسم په خپل غټه استعمالوي او د وسلواله په فعالیتونو کې لنګدي لاس لري. د پاکستان بهراني او چارو وزارت رپورت رد کړي او بي بنیاد یې ګڼلې ده. پاکستان وایي په گاونډي هیواد افغانستان کې مداخله نه کول ته ژمن دي. اخوا د افغانستان د طالبانو یو وایند هغه رپورټونه رد کړل چې د طالبانو مشران به ژر په عربستان کې د افغانستان د ولسمشر له ادارې سره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو وایند زبی الله مجاهد وویل دوی له نړیوال ټولنې سره په اړیکه کې دی خو تر اوسه لا هم له امریکا او د هغې له ملګرو سره د خبرې سمې نه دي پیل شوي. د طالبانو وایند زیاته کړه چې ډاډ باید رامنځته شي. د ولسمشر کرزي د حکومت یو جګپوړي استازي روانونه وویل چې دوی پلان لري چې په سعودي عربستان کې له یو شمېر ډلو سره د سولې خبرې پیل کړي. کابل وایي چې دوی په دې برخه کې د پاکستان مرستو ته اړتیا لري چې د کوټې د شورا غړي دې خبرو ته وهڅوي. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو یو لس سرتیری وژل شوی دی. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې له کوټې څخه 60 کیلومتره لري په مارګیټ سیمه کې 13 شپه وسلوالو د ملیشا ځواکونو پر پوسته برید کړي او په دې برید کې 12 ملیشا ځواکونه جوبل شي. به هم د دې پیښې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې په غاړه اخیستې ده. پاکستانی پوزوی جنگی جهازونه په شمال مغربي قبایلی سیمه کې د طالبانو په پټنځینو برید کړي او شاوخوا یو دیش وسلوالي وژلې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو واجد خان او امیر ګل ویلي د دین مخ کې د شروع په سهار په ورغزو کې او کورما قبایلی سیمه کې بمباری شوې ده. یو پوزي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي په ورغزو کې د طالب قومندانانو ملاتړو ملا طوفان او قومندان محیدین سلور پټنځینه هم تباه کړی دي. د هغه په خبره کې دی قومندان محیدین په دې بمباری کې وژل شوی هم وي. دغه بمباری په کورم ایجنسی کې د پاکستانی پوز او وسوالو ترمنځ د سختې نښتې وروسته مخې ته راغلی چې پکې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي یو سړی چې د افغان پوز یونیفارم یې په تن و د افغانستان په جنوب کې د ناټو پر یو پوځي ډزې وکړې او هغه یې ووژه. د ایسف یو ویان وویل چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ وشوه او هغه کس چې ډزې یې کړي هغه افغان پوځیانو نیولی دی. روسیا وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي ده او د ویټو حق لري په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمېدو په اړه د دې شورا مسوده رد کړې ده. روسیا وایي چې دغه اقدام په سوریه کې په څرګند ډول د بهرانیانو لخوا احتمالي نظامی مداخله نه ردوي. په دغه سازمان کې د روسیې سفیر ویتالی شورکن وایي موږ د عربي ټولنې څخه ملاتړ کړی دی او غواړو چې د دې ټولنې ملاتړ وکړو. موږ غواړو داسې یو مسوده جوړه کړو چې د دې پروسې په اړه له عربي ټولنې سره زموږ د همکارۍ او د څرنګوالي سره مرسته وکړي او ټولې خواوې خبرو ته راوغواړي. عربي هیوادونو او عربي ټولنې د دې مسودې ملاتړ کړی دی. په مسوده کې لیکل شوی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لرې شي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
قدر منو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د حسیب شهید نه خبرونه اوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی کر کابل کې د ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. دا چې د دې سفر په نتیجه کې افغان حکومت ته څه پیغام ملاويږي د سیمایزو چارو کارپوهان وایي.
پاکستان کی نن سبا سکس ما فکر او سوچ جموں دولت حکومت ریاستی ادارے اور سیاسی حکومت لری.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی امریکا ته یې د ډرون بریدونو اجازت نه دی ورکړی او دا یې د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ګرځولې دي. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په وانه تحصیل کې د 13 سلورو هفتو راهیسې د بجلی نشوالي ځای خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي
سلې به ډېر غټه مسله ده. خپل بیلمون تعلیم متاثر شو او وز غانم فصلی نوی لور دی خدای به د واجب نه ادر تجی دي او نوی ونه کارونده څوک نشي کړای دی میش بوغینه مکمل تور په وچه دوره وندي.
او پاکستان کې یو وار بیا د پېټرولیم یا تیلو په نرخونو کې زیاتواله شوې ده خو عوام دغه فیصله ردوي.
کارونه نشته لا ډېر خراب دی. ګیس ګران دی، پېټرول ګران شو، اړ یو شی ګران شو او مزدوري نشته دي نو مونږ ډېر سخت خپوي.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه به واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو په نه ساته خبرونو کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غواګی. دا خبرونه د مشال ریډیو هر ورځ د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. د پاکستان د خارجه او چارو وزیر حنا ربانی کر د مهال د افغانستان په سفر ده او هلته یې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د خارجه چارو د وزیر سره لیدل کتل کړی دي. د دې نورستا نوموړی یو ګډ خبری غونډه ته وینا هم کړی ده. د دې سلسله کې دا وخت موږ سره په کابل کې د مشال ریډیو همکار حمید مومند ټلیفون پلی کړي. مومند صاحب په خیر راغلی. او په دغه خبری غونډه کې حنا ربانی کر د پاکستان لخوا کوم مهم پیغام وړاندې کړ که په دې مخبر کړي.
ډېر مهرباني تاسو او د مشال ریډیو اوریدونکو ته بیا هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ګورې مخکې له دې چې د حنا ربانی کر د پیغام په اړه باندې تاسو ته معلومات درکم، دا ضروری بولم وایم چې په کابل کې کتونکو ته ډېره پرې په دې باور دي چې حنا ربانی کر کابل ته د سفر په ډېر حساس پړاو کې کړي او دا حساس پړاو په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې لپاره خبرې روانې دي. او حنا ربانی کر نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره او له هغې نه وروسته بیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خپل خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د سولې لپاره د هر هغه هڅې ملاتړ وکړي چې د افغان حکومت لخوا کېږي. هغه ویل چې تقریبا د افغانستان امنیت د پاکستان لپاره ضروری ده او په پاکستان کې دوی تر هغه وخت پورې امن نشي راوستلی سوچ دی په افغانستان کې امن ته لیواله نه وي او دلته د امن په کوششونو کې همکاري ونه کړي. د نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره هم په دې مسلې خبرې وکړې او په همدارز افغان ولسمشر ته په اسلام آباد کې د ایران پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې سرمشریزې غونډې بلنه هم ورکړه چې د درې واړو مشرانو ترمنځ به د فبروري په میاشت کې جوړیږي او همدارز د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو سربیره د افغانستان حکومت د سیاسي مخالفینو سره هم وکتل. د هنر باندې یو بل پیغام دا و چې کدی په کابل کې هر حکومت وي خو دوی غواړي چې خپل دوستي د افغان عوام سره جاری وساتي او دوی په افغانستان کې چې څومره قومونه دلته میشت دي غواړي د ټولو سره دوی دوستي وکړي. خو د نړیوالو هڅو په اړه باندې چې د سولې لپاره روان دي او د طالبانو سره مستقیمې خبرې کېږي دوی په دې ارتباط باندې دغه اشاره ورکړه چې دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هر هغه هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ باندې ترسره شي. بل
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وو په کابل کې د مشال ریډیو همکار حمید مومند چې تاسو ته واوریدل. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هنا ربانی کر دا وخت د افغانستان په سفر دا ولته د افغان ولسمشر او د نورو جګپوړو افغان چارواکو سره لیدل کتل کړی دا غی ورستای خبری غونډه ته نه هم کړی دا. د هنا ربانی کر د کابل د سفر په اړه زمون همکار داوود خټک په کابل کې د افغان چارو د کارپوها ودیر صافی سره خبری کړی او په سر کې تری پختلی چې د دورې سره بعد دواړو گاونډي هیوادونو اړیکه سمشي او کسنګ ودیر صافی وای
په دې مورد کې داسې ووایم چې پخوا هم د پاکستان ډېر لوی عالي مقامات صدر اعظم د عیسای مشر خارجه وزیران پخوا پرویز مشرف زرداری دا ټول تللي راغلي دي مګر اړیکې د افغانستان ښې شوي نه دي او بیا مخ په خرابېدو روانو. فکر نه کوم دا ځلي فعلي وزیر خارجه منکر هم چې راشي دا به په یو راتک سره ټولې اړیکې سمې کړي هېڅ تصور یې نشي کېدلی تر څو چې د دواړو خواوو نه زړونه یو بل ته صفا نه شي او پالیسي د یو بل ته د ورورګلوي او د دوستۍ سمې نه شي او نېشنل انټرېست د دواړو خواوو مد نظر ونیول شي اړیکې سمېدلې خو دې تګ راتګ د انډیویجوالو فکر
نه کوم چې سامي شي. خو سپې تاسو ذکر کو چې تر سو چې د دواړو خواونه د دې یو بل ته زړونه صفانه شي دا به څنګه کیږي د دې به څه قسمه عمل وي؟
او دې عمل دا څه دی چې دواړه خواوې باید خپل هیوادو ته خپل خلکو ته سیمه ته د سیمه امنیت ته فکر وکړي لګول فکرونه وکړي. دا چې دلته هم بعضي عناصر شته دي چې ډېر ټیټ فکرونه لري او د افغانستان خلکو افغانستان ته عمومي صورت سره فکر نه کوي دا به پاکستان ته هم جنجالونه کله واره خلکړي یا خلکي.
خو سپېڅه اوس داسې خبرونه هم را روان دي چې ولسمشر حامد کرزی به هم د فروری په دریمه اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی مقاماتو سره به ویني. نو آیا تاسو په دې اړه باندې خوشبینه نه یې چې دا اړیکې بیا په لار باندې را روانې دي په یو طریقه سره؟
دا لیکي به اوس په دې په لار رواني دا هم یو مقصد لري. تاسو څنګه چې خبر اسې او طالبان د امریکایانو سره قطر کې ناستي خبرې کړې دي اوس اوازه ده چې اول ته هم پاکستان ته ویستل شوې ده هم افغانستان ته ویستل شوې ده ډایرکټ امریکایانو سره خبرې کوي. نو دا موضوع کېدای شي افغانستان او پاکستان مقامات سره نږدې کی او دوی دا حل ځلې خپلو کې وکړي چې دا یو کار وکړي چې دوی دواړه هم پکې شامل وسی او په کوس د خبرو کې شامل وسی. هغه هغه چې دوی د سعودي عربستان د ریاض د خبرو وړاندیز کوي چې هلته باید چین او پاکستان هم پکې موږ هم پکې یو. نو فکر کوم چې دغه یو مشترک نقطه ده منافع چې دوی سره کولی شي چې نږدې کړي او کمدا مشترک نقطه هم دوی په اخلاص بیا هم تعقیب کړي بیا هم وضعه کېدای شي او که هر یو خپله ګټه ترنه لاسته راوړي بیا په خپلو لارو لاړ شي بیا به کومه نتیجه ورنه شي.
صافي صاحب ډېر مختصر راته ووایه، تاسو ذکر وکړو چې پاکستان هم تینه وستې شوی د دغه خبرو اترونه او افغانستان هم وستې شوی. نو اوس پاکستان او افغانستان یو بل ته بیا نږدې را روان دي. نو آیا دې دواړه چې یو بل ته نږدې را روان دي د خبرو نو وستې شوی نو دې امریکا سره هم څه اختلاف لري؟
او فکر کوم چې امریکا سره تاسو په پاکستان هم څو کسو وژلو په خاطر باندې یو څه جنجال لري او افغانستان هم همیشه دا خبره کوي چې پاکستان باید طالبان سره مستقیم یوازې کې نه ما هم باید خبر کړي زم باید خبرونه خبر اوسم نو دې معنا دا ده چې دا مشترکه وجه د افغانستان او د پاکستان دا کېدای شي مګر بیا هم زه تاسو وایم یو ځل بیا هم چې دا زی مثلا نه ده دا د زرداری مثلا نه ده دا د افغانستان د خلکو او پاکستان د خلکو سرنوشت ده که دوی دواړه خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي نیشنل انټرس د دواړو هیوادو ونه سنجوي نو قدرت د کرزي ماته په درد نه خوري خلکو ته قدرت د زرداری خلکو ته په درد نه خوري.
دا ودیر صافی په کابل کې د افغان چارو کارپوه چې دغه هیواد ته د پاکستان د وزیر خارجه حنا ربانی کر د سفر په اړه زموږ د همکار داود خټک سره خبرې کولې. بل خو زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د پیښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر یا سیمه ایزو چارو د مطالعاتي مرکز د مشر ډاکټر سرفراز خان نه پوښتلې دي چې کابل ته د حنا ربانی کر د موجوده سفر ته په کوم نظر ګوري. هغه وایي
عرض داده که دا پاکستان دا بیرونی چارو وزیر ده افغانستان دا کلی دا زبون وزیر اعظم چی ده دا غب هدایات رو تلی ده تاسو تو بدا معلومات وی چی پاکستان که افغانستان بارا که کما پالیسی دا آغا سوک جرائی زمان ملک که اغیط یو کمیتی سازا کلی ده او دا غی مشر چی ده وزیر اعظم چی او پاره کې زمونږ د اسکر مشروم کینی او نور وزارتونو کسان هم پکې کی او دا زمونږ یو پارلیمنت کې یو کمیټه دا چې هغه دا فیصله کړی دا چې او لګیا دا چې آئندہ به چې کم افغانستان سره کې امریکای سره مونږ تعلقات ساتو یا ناتو سره به تعلقات ساتو دا هغه به څه قسمه د فریم اف ریفرنس به صحیح ترین ورکړي. نو دا هغه په رڼا کې دا یو اهم دور ده چې افغانستان ته په دا خبرو کې شراکت او شی چې پاکستان کې نن سبا څخه ما فکر او سوچ زموږ دولت حکومت ریاستی ادارې او سیاسي حکومت لري او څه طریقه دا کېږي شی چې هغه باندې موږ دواړه متفقین یو یو بل سره وړاندې تلی شو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشا
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو
د سندرو امیل
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
قدرمنو اوریدونکو د دې پیغام نه وړاندې چې دغه غږ تاسو واورید د حنا ربانی کر د افغانستان د سفر په اړه خبرې کولې ډاکټر سرفراز وو په پیښور یونیورسيټي کې د ایریا سټډي سنټر مشر وو. ورځو یو بل ریپورت ته بي بي سي ته ترلاسه شوې د نېټو په یو خفیه ریپورت کې ویل شوې دي چې افغان طالبانو ته د پاکستانی ادارو مرستې حاصل دي خو پاکستان دغه ریپورت رد کړی دی او وایي چې دغه ریپورت بي بنیاد دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د ناتو په یو ریپورت کې ویلي شوې دي چې افغان طالبانو سره د پاکستان امنیتي ادارې نیغ په نیغه مرسته کوي. بی بی سی ته ترلاسه شوې دا ریپورت د سلور زره نیول شوې طالبانو، القاعده غړو، بهر ملکی جنگیالو او د عام ولسنا شوې قریبا وی سره مرکو باندې جوړ دی. د زرګونو کسانو په پلټنو جوړ په دې ریپورت کې دا داوا هم شوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو زور کم شوی نه دی او دوی ته د افغان ولس لخوا پوره حمایت حاصل دی. په دې ریپورت کې دا تور هم لګیدلې ده چې پاکستان ته د طالبانو د مهمو مشرانو د پټ ځایونو پته ده او پاکستان لخوا طالبان مشران د خپل مقصد لپاره استعمالولو عمل مسلسل روان دی. د دې ریپورت په اړه د ناتو ویان په ټویټر کې ویلي دي چې دا ریپورت د نیول شوي طالبانو نظرونه دي او تجزیه نه ده. خو پاکستان دا ریپورت رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط ایف پی خبری ایجنسی ته ویل دي چې پاکستان په افغانستان کې مداخلت نه کولو ته ژمن دی او توقع کوي چې ټول ملکونه به په ټینګه همدغه سي پالیسی ولري. د بی بی سی لخوا خپور شوی د دې ریپورت په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سات وایي چې په دې ریپورت کې هیڅ حقیقت نشته.
مخکم یو رپورٹ راغلی او د بی بی سی او هغه زما خیال داسې د طالبانو نمونه پکې وو چې هغه غیر معروف او اوس پته نه لګېده چې دا څوک دي او څوک نه دي. دوی خو خلک داسې راولي او هغې نه بیانونه اخلي. نو زما په خبر دی چې دغه صداقت خو ما ته سره ښکاري چې داسې سرکرده څوک لیډر وي یا معروف سړی وي چې هغه دا ووایي. بله خبره دا ده چې کله طالبان د افغانستان نه پسپا شو نو د هغې څه لیډران خو دلته راغلي وو او دی کې دا ویل چې داغي د جنگ پورا حکمت عملی چې کومه ده هغه ایس آی کنټرول کوي. زما په خیال باندې دا غلطه خبره ده ترڅو پر چې دا غځای خلک پخپله جنگ نه کوي.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه طلعت مسعود بیا وایي چې دې راپور سره د پاکستان افغانستان امریکا ترمنځ بے باوري زیاتې دی شي.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ رپورٹ سے کوئی خاص سے افغانستان
زما بخیل دے رپورٹ سره بعد پاکستان او افغانستان پاڑی کو کی چھ نوے بدلون درا نشی. د امریکا ناٹو او پاکستان پر اڑی کو بہم چھ خاص فرق پر نہ وزی. خدا دا چھ دے سره با بے باوری زیادت شی.
آدھی کی جو فضا ہے اس میں اضافہ ضرور ہوتا ہے.
بلخوا سیڑون کے لکھوال احمد رشید بیاوائی چی کسا ہم دارا پور کو منوی خبر ندا خود دے لہجے دا سرگندی گی چیو مشکل راولا اڑولی شی.
It's very well known amongst NATO militaries, amongst the US military.
دا دا ناٹو او امریکائی پوزی حلقو کی ڈی رخ کارا خبر دا. ما تا سینئر امریکائی جرنیلانو ویلی چی اغیب 2015 کے دا آغا وقت امریکائی ولسمشر جارج بوش او د دفاع وزیر ډونالد رمسفیلد ته د طالبانو لپاره د پاکستان د مرستې په اړه ویلی. خو بش دې ته پام ونه کړو. نو دا زما په فکر د هیچا لپاره سنوي خبره نه ده. خو دا خبره چې دا د سرګند شي او په داسې لهجه کې زه فکر کوم دا یو مشکل راولړول شي.
د بی بی سی لخوا د ناټو د راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی خر د افغانستان په دوره ده او ټاکلې شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د فروری په دریمه اونۍ کې اسلام آباد ته ځي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
درمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې هیواد یې کله هم امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه نه دی ورکړې او دا چې دغه بریدونه یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف دي. بلخوا د سیاسي او دفاعي چارو سیړونکو وایي چې تر اوسه په دې اړه به پاکستانی چارواکو د خوشاله سرګندونې کولې. په دې حق له نور تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاکستان حکومت چرته هم امریکې ته د ډرون بریدونو اجازه نه دی ورکړې او د ډرون بریدونو لړکې چې پارلیمان کې کوم قرارداد منظور شوی وو په هغه نظر ثانی روانه ده. وزیر اعظم ویل
پاکستان نے کوئی اجازت نہیں دی فار ڈرون اٹیکس اور ری وزٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو پالیسی بنائی جائے وہ قومی پالیسی.
پاکستان د ڈرون حملو هیڅ کله هم اجازت نه دی ورکړي او د لړکی په پالیسو نظر ثانی کولې شي چې کوم پالیسی جوړ کړی شي چې هغه قومي پالیسی وي او چې د هغه ورستو بیا قام او پارلمان په خپل فیصله کوي چې موږ لمخ کې څه کول دي. او زه دا هم وایم چې موږ به د پارلمان سره هم خبرې کوو او هغوی به هم په اعتماد کې اخلو چې قرارداد منظور شي او د هغه ورستو د هغه خلاف ورزي وشي نو موږ بیا څه کړنلاره ټاکل پکار دي.
د سیاسي دفاعي او سیمهیزو چارو ته ځیکار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د پاکستانی سیاسي مشروالي او حکومت په دې ډرون حمله خوشاله وو. خو کله چې ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونو د دې خلاف یو ناره وهله نو اوس حکومت هم د ولس د خوشاله ولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي. هغه زیاته کړه
حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې د ډرون په حملو کې څومره خلک مړه شوي دي هغه د پاکستان د ټولو لغټ دشمنانو او دی هغه خلک تر اوسه پورې نه خود اغزینا شعلې شو نه د اغي مرکزونه ختمو شو دغه ډرون کړی دی او په دې د پاکستان سیاسي قیادت تر اوسه پوری د خوشاله اظهار هم کړی دی. زما په خیال دا چې نو د امریکای حکومت د دا ویل شوی دی چې ته فارمل وینا د پاکستان حکومت د غاړې تر اوسه پوری نه ده شوی. زما خیال دا چې دا صرف دی عوام د کنزمپشن لپاره د میډیا د کنزمپشن لپاره دا خبرې بیان نه راځي.
یاد دی وی چې نړیوال د بشري حقوقو تنظیم امنستي انټرنیشنل امریکای ته ویلي دی چې امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان قبایلی علاقوں کی ڈرون حملوں اعتراف کرے دے. نو باید امریکہ دی دا پڑاگ کڑی چی دا حملے سنگ جائز دی او دے سر سر دے دا عام خلق دا وجن ہم نگرانی اکڑی چی دے کی سمر عام خلق وجلے کی گی. سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
خوګو ریډونکو ریپورت مو ورید چې د پاکستان وزیر اعظم ویل دي هیڅ کله هم امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه نه دی ورکړي. د امریکا صدر باراک اوباما په لومړی وار د سه شنبه یا نه په ورځ پاکستان کې په ترهګرو د بریدونو لپاره د ډرون یا بے پایلټ الوتکو استعمال منلی دی. ډرون چې په بریدونو کې د طالبانو او القاعده ډلې ځنې مشران وجلې دي دا څه شی دی، څوک یې جوړوي او څنګه؟ دا پوښتنې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په یو ریپورت کې جواب کړي چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
ډرون بے پایلټ الوتکې دي چې د کمپیوټر او یا هم ریموټ کنټرول لارې اداره کېدای شي. ډرون الوتکې په هر شکل، هر سایز او هر ډیزاین کې راځي. که څه هم ډرون د پوځي عملیاتو لپاره ډېرې کاریږي، خو د ساینسي، پولیسي او صنعتي برخو د ارزولو لپاره هم کارېدلی شي. ډېر هیوادونه ډرون الوتکې کاروي او له دې عمله ډېرې کاریږي چې د ټکنالوژۍ له مخې زیاتې پرمختللې دي او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو کار په ښه توګه ترسره کوي. همدا وجه ده چې ولسی وګړو ته د امکان تر حده پورې د کم زیان د رسولو ترڅنګ د مهمو هدفونو په نښه کول ورته اسانه دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په مهال امریکا د پاکستان او افغانستان پر پولو د یاغیانو او القاعده ترهګرو پر ضد ډرون بریدونه په لویه پیمانه کارولې دي. د غیر رسمي شمیرو تر مخه په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې 45، په 2010 کال کې 101 او په 2011 کال کې 46 ډرون بریدونه شوي. د رپورټونو تر مخه د 2011 کال د مئی په میاشت کې د پاکستان په یبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د ډرون الوتکو په مرسته ترلاسه شوو معلوماتو ډېر رول لوبولی و. همداراز په سومالیا کې د یغانو او په یمن کې د القاعده د غړو خلاف په بریالیتوب سره ډرون کارېدلې دي. په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې ډرون الوتکې په عراق کې خپلو سفارتکارانو ته د حفاظت لپاره هم استعمال کړي. د دنیا ډېر هیوادونه د ډرون الوتکو د جوړولو کوشش کوي، خو په دوی کې ډېر شمېر یې د ټکنالوژۍ له مخې کمزوري وي او یا هم په ټینګه د ولسي موخو لپاره کاریږي. امریکا او اسرائیل د پوځي ډرون الوتکو جوړونکي په نړۍ کې تر ټولو ډېر مهم دوه هیوادونه دي. امریکا چې تر ټولو ډېرې ډرون الوتکې کاروي، د پریډیټر په نامه ډرون جوړ کړه چې پر یوه یې له 4.5 میلیون څخه تر 11 میلیون ډالرو پورې لګښت وشو. همداراز له دې پرمختللې د ریپر ډرون الوتکه ده چې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې. دا تر ټولو ښې ډرون الوتکې ګڼل کېږي. امریکا لس کال وړاندې 50 ډرون الوتکې درلودې، خو اوس 1000 لري او د 2012 کال په بجټ کې یې د ډرون لپاره د 15 بلیون ډالرو غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې اسرائیل د نړۍ لومړی هیواد دی چې د 1993 کال د اسرائیلو او عربو ترمنځ له جګړې وروسته یې د پوځي ډرون الوتکو په جوړولو لاس پورې کړ. اسرائیل د 15 میلیون ډالرو په ارزښت ډېرې لوی او پرمختللې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. همداراز اسرائیل په نړۍ کې تر ټولو ډېرې الوتکې په نورو هیوادونو پلوري. ایران هم ویلي چې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ هند او پاکستان هم وایي چې د ډرون الوتکو د جوړولو وړتیا لري. چین او روس هم د ډرون الوتکو د جوړولو هڅې کړې، خو د ټکنالوژیکو او د استخباراتو د راټولونې د ناکامیو له وجې دا پروګرام محدود دی.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نولی کا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو دا وی پانی پتا دا دلتا نئے آواز نننے یا پرونی خپرونی اوری دلشی بلکہ دا کل نا چی مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزی نا تر نن ورزی دا ہر ورزی خپرونی چی وغواری نو اوری دلشی
ترشتیا وائے؟
او د مشال لاډیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال لاډیو خبرونه واوري
او ورشه
خو ګوریدونکو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې دی راځي چې د حسیب شهید نه د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي خبرې اترې کړې دي. د ناټو لخوا خپور شوی یو پټ راپورټ وایي د پاکستان استخبارات د بهرنیو ځواکونو پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو یو ول سرتیري وژل شوی دي. په افغانستان کې د حکومت مخالف ګوند حزب اسلامي له حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو سره د سولې د خبراتورو د کولو پخلی کړی دی. اخوا د افغانستان د طالبانو یو وایي رپورټونه رد کړي چې د طالبانو مشران به ژر په عربستان کې د افغانستان د ولسمشر له ادارې سره د سولې خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اتمي ادارې لوړپوړي څارونکي وایي دوی ایران ته یو ښه سفر درلود او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي ده او د ویټو حق لري په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمېدو په اړه د دې شورا مسوده رده کړې ده.
او اوس تاسو پام راړو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیل خالد یې مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه یې واورو.
ورځپاڼې مشرق په لیداری کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ګرانۍ کمولو لپاره متعلقه حکامو ته سختۍ سره وینا کړې ده چې که هغوی ګرانۍ کمولو لپاره د حاصل اختیاراتو استعمال ونه کړو نو د هغوی په ضد به ګامونه پورته کړي کیږي. اداریا مخکې لیکي چې یوازې په نوي فیصلو سره نه کیږي، باید چې اختیارات لرونکي خپل کار په ایمانداری سره ترسره کړي او که چېرې داسې ونه شو نو بیا خو دا ښکاره خبره ده چې د اختیارات په نوم د غلاکرکو یو نوې سلسله به شروع شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې په کراچۍ کې د تشدد پیښو سلسله یو وار بیا شروع شوې ده او دغه شان د ګل پروز هدفي وجنونه علاوه په نورو پیښو کې 8 کسان مړه او یو شمیر جوبل شو. په مړو کسانو کې د نواب اکبر بوکټي د کورنۍ زنانه او ډرایور هم شامل وو. ادارې لیکي چې دې پرله پسې واقعاتو نه پس د کراچۍ ښار اوسیدونکو کې یره خوره شوې ده ځکه چې اکثر د رینجرز او پولیس گشت هم څه فائده نه لري. ادارې مخکې لیکي چې د کراچۍ حالات غوښتنه کوي چې ذمہوارانو په ضد فوری کاروائی اکڑے شی او داسی په بلوچستان کې هم د امن راوستلو لپاره پسندیدګی سره د هسي وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې دا خبره د ستاینې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار ته وده ورکولو په حق لا خبرې اترې وشوي. اداري لیکي چې د سره بعد سمګلینګ لاري بند شي او دا شان حکومت ته بعد د کسٹم په ډیوټیانو او ټیکسونو کې خامدنی هم شي. اداري مخکې لیکي چې باید پاکستان زیات نه زیات سيزونه افغانستان ته اولیږي او کم نه کم راوغواړي. خود دې خبرې خیال ساتل ضروری دي چې اواز هغه سيزونه دی ولې ګلی شي د کوم چې ملکي ضرورت نشته. اداریا ته مظاهروي چې دواړه ملکونه بازر شوی معاهده ته عملی شکل ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړئ د سیمې حالاتو ته د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې. د برتانیا ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د پاکستان د اقتصاد د ښه کولو لپاره د یورپی ټولنې د تجارتي رعایتونو په حق لا خپل یو مقاله لري. او هم د برتانیا ورځپاڼه ګارډین بیا د افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې د موجوده بې اعتمادۍ په اړه لیکنه کوي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز وایي د پاکستان د اقتصاد د شکول لپاره اروپای ټولنه په را روان سپرلی کې د کپرو پر مصنوعاتو د محصول په کمولو سره 14 میاشتې وړاندې کړې خپل وعده پوره کوي. ورځپاڼه زیاتوي په کال 2010 کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو د هغه هیواد اقتصاد ډیر اغیزمن کړی وو، نو ځکه اروپای ټولنه د خیر سګالی په توګه پاکستان ته پراخ بازار ته پر لاسرسي سلاسه وېدا. د دې دوه کلنی تجارتي رعایتونو څخه برسلز په داسې حال کې له پاکستان سره د اړیکو د شکېدو هله کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېری خرابې دي. د کپڑے مصنوعات چې د پاکستان د برآمدادو 25% دي په اړه پاکستان له مودې راځي غربي هیوادونه رضا کوي چې خپل بازارونه ورته په پراخه کچه پرانیستي. د سوي معاملې لمخې به روپۍ ټولنه په اویا توکو چې په کې زیاتره د کپڑے مصنوعات محصول لري کوي. هند هغه یوازینی هیواد و چې د دې پلان مخالفت یې کړی و، خو لکه چې دواړو هیوادونو د اړیکو د شکول لپاره ځینې ګامونه پورته کړي نو هند پر خپلو اعتراضونو لږ خاموشه سوی دی. دا ډول د نورو هیوادونو د اعتراضونو د ختمولو لپاره خپله اروپایي ټولنې کار کړی. د فاینانشل ټایمز په خبره د اروپایي ټولنې د تجارتي ګامونه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ښه څرک دی. بلخوا د برتانیې ورسپانې ګارډین له افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې د شته بې باوري په اړه مقاله لیکلې. والا نوشن اربابزاده لیکي د نیټو او افغان ځواکونو ترمنځ شکونه په پراخه کچه موجود دي، خو د یشغال رښتونې بیا د افغانانو په منځ کې په بې باوري تمامه سوي. لیکواله پښتنه راپورته کوي چې آیا په رښتیا هم بهرنیان پر افغانانو باور کولای سي؟ بیا خپل وای هو، ځکه یې کولای سي چې دوی د افغانانو لپاره د قوت او پیسو سرچینه دي، نو د بهرنیانو وژنه به ورسره کومک ونه کړي. د نوشن اربابزاده په وینا تر څو بهرنیان حلتوي نو په طاقت او پیسو کې به عامو افغانانو ته هم د برخې ترلاسه کېدو موقع په لاس ورځي. یعنی د لیکوالي په وینا که یو افغان یو بهرنی وژني نو د دې معنا دا ده دی د خپل ښه ژوند موقع وژني.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ له حال لپاره ورزو شام ته ریپورټونه وایي چې په شام کې د نهه پورز هم د هیواد ځواکونو د سرخار دمشق خواو شاسیمو د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره عملیات کړی دي، چې په یاني وخت کې بیا عربي او لویدیزو ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په شام کې د صدر بشار الاسد د واکمنۍ د نسکورولو هڅه ګړندې کړې دي. په دې اړه د واشنگتن ډي سي نه هارون باچا نور تفصیل راکوي.
په سوریا کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې روان د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وړاندې کړل شوي قرارداد مسوده چې رویټرز ایجنسی ته په لاس ورغلی په یاد هیواد کې د سیاسي انتقال د پروسې خبره کوي. وایي چې کچر سوریایي رژیم د قرارداد په عملي کولو کې پاتې واقع کیږي نو یاد شورا به پر ضد ناسرګنده ګامونه پورته کړي. د امنیت شورا د نهې د ورځې په غونډه کې چې د سوریا د تازه حالاتو په اړه د عرب لیگ د سارونکي ماموریت پر رپورټ بحث ته ځانګړې شوې وه. د برتانیې او فرانسې د خارجه وزیرانو ترڅنګ د امریکا خارجه وزیرې هیلری کلینټن هم ګډون وکړ. نوموړې غونډې ته په وینا کې وویل چې سوریا څخه رارسېدونکي شواهد د حقیقت په ګوته کوي چې هغه حملې چې ملکی وګړي پکې وژل کیږي تر ډیره د سوریایي ځواکونو لخوا پیلېږي، خو په عین وخت کې د مخالفینو لخوا په وسلوال مزاحمت لاس پورې کول د سوریا د تشدد د پیښو له کنټروله د بهر کېدو پیلامه وګڼله.
United States urges the Security Council
متحده ایالاتونه په امنیت شورا غږ کوي. سعود عرب لیگ د هغې غوښتنې چې وایي سوریایي حکومت دې پسندستي توګه د ولسي وګړو پر وړاندې حملې کول ودروي او د سولهییزو مظاهرو کولو د ازادۍ ضمانت دې ورکړي ملاتړ وکړي. د عرب لیگ له پلان سره سم سوریا باید هغه ادبار اخلاص کړي چې په بې اصولو توګه یې بندي کړي دي. پوځ او امنیتي ځواکونه د خپلو بارکونو ته بیرته ولیږي. سارونکو د بشري ادارو کارکوونکو او خبریالانو ته دې سوریا ته د تلو او د حالاتو د جاج اخیستو بشپړ او پرته له کومو ستونزو اسانتیاوي ورکل شي.
humanitarian workers and journalists
نوموړي د غراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل سو یو موټی شي او د سوریا خلکو سره د کلک ملاتړ دوی ته یو واضح پیغام ولیکدوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په امان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په سوریا کې هر ورځ لږونه بې ګناه خلک وژل کیږي او د امنیت شورا په غړو هیوادونو یې غږ وکړ چې دغه تراژیدای د یو خواته کولو په مخه یو جامع او کوټلې تګلارې خپل کړي.
I sincerely hope that this meeting
زه په اخلاص سره هیله منیم چې دا غونډه چې د اوچته پای استازي چې د ځینو هیوادونو خارجه وزیران هم پکې شامل دي به وکول شي یو غوره خوځښت او موقع مخې ته راوړي تر څو د دوی د مفاهیمو ترمنځ پیدا شوي خلاوي ډکې او د دې بحران د حل لارې پیدا شي. په داسې حال کې چې په دا وروستیو کې د روسیې او چین د مخالفت له کبله امنیت شورا ونه شو کړی د سوریایي رژیم د زور زیاتی د غندنې په مخه له کوم قرارداد سره راشي. رویټرز ایجنسی د ځینو غربي ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې دا ځل خوشبینه دي چې دغه دواړه هیوادونه به د یادې شورا د هڅو مخه ونه نیسي. د فرانسې خارجه وزیر الن ژوپې د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پیلولو مخکې په پیرس کې له فرانسوي ریډیو سره په خبرو کې د روسیې لخوا د قرارداد ممکنه مخالفت ته اشاره وویل چې په سوریا کې کارونه د سلګونه تنان وجل کېدل ورته نور د منلو وړ نه دي. اخوا بیا د روسي خارجه وزیر سرګی لیوروف د استرالیا په خار سیدنی کې خبريارانو ته وویل مونږ کله هم د سوریا د مسلې د حل لپاره د بشر الاسد په اقتدار کې پاتې کېدل د شرط په توګه نه دي ټاکلي، بلکې غواړو چې سوریایان پریښود شي سو په خپل خپل مسلې هواري کړي.
اتکاس سدیت ز ستول پریګاورف
کچری د سوریا د اپوزیشن ډلې د رژیم استادو سره له خبرو کولو انکار کیږي، نو بل کملار ده آیا رژیم د لمنځل اړ شي؟ دوی چې وایي چې اسد د واک پریګ دی او غي نه پریګ دی، نو مونږ باید څوک جازونه راوغواړو او په سوریا بمباره وکړو؟ مونږ لا د مخې لدې هر څه تیر شوی یو. امنیت شورا به کله هم د دغه کار د کولو اجازه ورنکي. زه تاسو ته ضمانت درکوم یاد دی وی چې روسیې وړمو ورځو ویل چې ولسمشر اسد د ماسکو په مشرۍ له مخالفینو سره خبرو کولو ته تیار دی، چې رژیم مخالفه د سوریا قومي شورا بیا دغه وړاندیز رد کړ. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
خدای نور ناصر، مشال ریڈیو، کوټه.
سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریده. امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې کېدای شي امریکا د سولې د خبرو اترو لپاره په ګوانتنامو کې بند یو شمیر طالب بندیان خوشی کړي او دریم هیواد ته یې ولیږي چې دا ډول له دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وشي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په دې اړه یو ریپورت لیکلی چې احمد شاه اعظمی تاسو ته اوروي.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیم کلیپر کانګرس ته د نهې په ورځ وویل چې تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې 15 لوړ پوړي طالب بندیان به د سولې د خبرو اترو لپاره بل هیواد ته لیږي. کلیپر او د سیاي مشر ډیوډ پټریاس د اوباما انتظامی د هغې خبرې تردید ونه کړي چې دریم هیواد ته د 15 طالب بندیانو پر لیږلو غور کیږي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي و چې پر داسې وړاندیز غور کیږي چې طالب بندیان به قطر ته ولېږل سي، چیرې چې به په افغانستان کې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دوی سره خبرې اترې وسي. اسوسییټډ پریس لیکي هغه طالب بندیان چې دریم هیواد ته د لېږلو خبره کیږي هغه وخت ونیول سول کله چې امریکا پر افغانستان برید وکړي او په 2001 کال کې یې د طالبانو حکومت ړنګ کړي. دغه طالبان د دې لپاره قطر ته لیږل کیږي چې د ګوانتنامو په پرتله به آزاد وي او په خبرو اترو کې به په لوی زړه برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالب بندیانو د خوشی کولو د پلان ملاتړ کوي چې دا ډول له دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وسی، خو نوموړی په لومړي سر کې د افغانستان پر ځای قطر ته د دې بندیانو د لیږلو په اړه ډیر خوش نه وو. د افغان چارواکو له وینا سره سم له دې پلان څخه دا څرګندېدل چې په دا موضوع کې د افغانستان واک کم کړي. په همدې خاطر ولسمشر کرزی په لومړي سر کې خپل سفیر له قطر څخه راوغوښتي. بلخوا د کانګرس یو شمیر غړي د طالب بندیانو د خوشی کولو مخالفت کوي. کانګرس په دې لړ کې داسې یو شمیر قانوني خنډونه راپورته کړي دي چې د سولې پروسه به ورو او پیچلې کړي. د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړي د سپینې ماڼۍ پر ډیموکراټو ټینګار کوي چې تر هغه وخت د بندیان په ګوانتنامو کې وساتي تر څو دښمنۍ یا جګړه پای ته نه وي رسیدلې. یو امریکایي چارواکي په دې اړه وویل کچیر طالبان د خبرو اترو لاله جګړه پای ته رسول غواړي نو بیا موږ کولای شو چې د دوی بندیان ولېجو. په دې لړ کې زیات اندېښنه د ملا نور الله نوري په اړه څرګندېږي کوم چې په ګوانتنامو کې د امریکایي پوز په اسنادو کې یو تر ټولو مهم طالب کمانډان دی. نوموړی د طالبانو په وخت کې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې گورنر پاتې شوی دی او پر ده دا تور دی چې د زرګونو شیګانو د وژلو امر یې ورکړی وو. بلخوا د سیاي مشر ډیوډ پټریاس وای چې د کارمندانو پر بیلابیلو لارو چارو غور کړي چې طالب بندیان د افغانستان او پاکستان پرته بل کوم هیواد ته ولیږي. کارمندان کېدای شي ژمنتیا وشي چې په کومو هیوادونو کې د خوشی سو طالبانو په غوره توګه څارنه کېدای شي چې دا ډول دوی یو ځل بیا یغې توپ ته وانه وړي.
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
قدر من اوریدونکو، د مشال خبرونه اوري په کورما او اورګزی قبایلی سیمه کې د پاکستان د پوځ د وینا تر مخه د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات دوام لري. د تیرې نهه په ورځ هم ویل شوی وو چې په لسګونو وسلوالې وجل دي. دا چې دغه عملیات د چا خلاف کیږي او د دغه وجل شو شناخت ویډیو یا تصویرونه ولې ولستا نه خودل کیږي، د دې ټولو پوښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په دې سیړنیز ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
په کور مقبایلی سیمه کې یو حکومتي چارواکي واجد خان اسوسییټډ پریس خبر ایجنس ته ویلي دي چې د نهې په ورځ په یاد شوې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره شپېته وسوال وجلې دي. په دغه سیمه کې دا موجوده پوځي عملیات د 2018 کال د جولای د میاشتې شروع شوي ول چې تر دې دمه دوام لري. دا چې دغه عملیات د چا په ضد کیږي په پیښور کې د امنیتي او قبایلي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه راته د دې پوښتنې ځواب سره په دې ټکو کې راکړو.
کم خطرناک خلق دی هغه ټول دی کی تنا رشتہ ده دا اورزو په بری سکه او دا کور می لاندې سکه یو پهاړی سلسله ده د غرونو یو سلسله ده چې دا هر طرف نو تلاره راځي د زوګر نه او دا ده کی په لګې سکه کبیله چې کوم دا موسازی دي او دا چې دا اورزو په سر کې چې کوم دا کبیله ده دا دی ماموزی او دا ما په سر په ټول کبایلی
د تیرسو کلون راهسی په قبایلی سیمو کې د وسوالو په ضد د پوځي عملیاتو ټول احوال پاکستانی رسنو ته د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ورکوي او تر دا مهال په دغو سیمو کې د پوځ د وینا تر مخه په زرګونو وسوال وجلې شوې دي. په اسلام آباد کې مې د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري نو وپوښتل چې د پاکستان پوځ ولې د دغو وجلې شوو وسوالو شناخت او یا کوم تصویرونه یا ویڈیوگانی اولستا نخائی
ان کو خود یہ نہیں پوری طرح پتا ہوتا کہ یہ کس گروپ سے تعلق
رکھتے ہیں. دویتا خپل نوی معلومات چی دا دوغو وجلسو خلق تعلق لکومی وسلوالی ڈیل سر دی. دا خو واضح دا چی خلق وجل کیجی پوزیان هم وجل کیجی او وسلوال هم او بیا هغوی یا هم هاگ سیما کی شاخ کرل سی یا خپل خپلوانو تور کری خو دا دوغو وجلسو وسلوالو نکم تصویر پا پاکستانی رسنیو کی چاپ کیجی او ننور چا معلومات ترلاسه کیجی. نو دا ویل دیر گران دی چی دا وجل سوی خلق څوک دی د کوم ځای دی او د پوز دا داوا صحیح ده او که غلطه ځکه چې د آزاد سرچینو لخوا د دې داوا سپیناوی ممکن نه دی ځکه چې به طرف میډیا ته هم د غسیمو ته د ورتګ اجازه نشته.
د ترهګرې په ضد روان جنگ کې کله چې هم د امریکا یا ناټو پوځونو څوک نیولي یا وجلې دي نو د هغوی تصویرونه ویډیوګانې او یا شناخت یې په ډاګه کړی دی او د دې په شا د دغو هیوادونو د مشرتابې دریځ دا دی چې که د وجلې شوو ترهګرو شناخت او یا تصویر اولس ته وښودلی شي نو د دې له امله په حکومت د اولس باور سیوا کیږي. خو په پاکستان کې تر دا مهال اولس ته صرف د وجلې شوو وسلوالو شمیره ښودلی کیږي.
د قبایلی سیمو د عملیاتو په اړه ریپورت مو اوریده. د شناخت نه خودلو او د تصویرونو او ویډیوګانو په اړه لږه موده وړاندې د پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال اطهر عباس مشال ریډیو ته ویلي وو چونکې دغه سیمې ډېرې لري دي او زیاتره وسلوال د توپخانه او یا هوایي بریدونو کې وجل کیږي نو شناخت خودل یې ممکن نه وي.
کله چې هر سره پرزیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کال وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نیو هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په اته ویشتو ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنا لري.
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویبپاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان وانه تحصیل اوسیدونکو وایي د سلورو هفتو راهیسې د بجلی ګریډ خراب شوی دی او د جوړولو لپاره ورته چارواکي نن او سبا کوي. ځای خلک وایي د بجلی د نشتوالي له وجې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د دغه سیمې د اوسیدونکو په حال مو دې ریپورت کې په تفصیل خبرو.
تقریبا یو میاش کېږي چې د سویلي وزیرستان وانه په ګریډ سټېشن کې د خرابۍ په وجه په زرګونه کورونه او نورې ادارې د برېښنا یا بجلۍ نه محرومې شوې دي. په دا وجه د سیمې په قبایلون سطح ریژي د وانه ډبکوټ کلي اوسېدونکی حفیظ الله وزیر ویایي
روانه کې ګریډ سیستم دی چې په دې باندې د آسماني بجلی لیدلې ده چې تندر ورته وایي. وایي چې په دې کې یو طرف خراب کړی دی، نو دې وجه نه د په وانه کې خاص په سنټر کې چې سیټي ورته وایي دا کې درې غټ غټ کلي دي چې په دا کې ورسې یوې میاشتې نه بجلی بالکل نشته او دا تقریبا په لکاوې ابودي ده او په دې مطلب چې ډېرې ستونزې سره مخامخ ته ویلې. بیا دا نوی سیزن شروع کېږي، دا د کروندې د کاشتکار او دغه د وجه نه ډېر زیات په پریشانه دي. که نه
د شکیو سیدونکی مولوي قلم نور زیاتوي چې برېښنا نشته، تورې تیارې دي، قبایلون یو ځل بیا د ډوې او هیژې په بلولو مجبور شوي دي.
د میر دشکي بجلی دا د ډېر وخت نه ورکه شوې ده. د ونه ګریډ اسټېشن چې دی دا خراب شوی دی، خو اوس پرای دی جوړ شوی نه دی او دا وېګا صبر ته کیږي. خو میشته دی بجلی یا بحال نه کړل. کنه هغه زیاړې تیارې رو بندر واستلې دي، دغه لالتمینا او ډوې ته یې بیا سیخ کړي، هیژې هم بلې کړي دي. کنه میر حکومت نه دا مطالبه کوي چې میشته دی بجلی بحال یو.
په دغه لړکشه د ډوګ د کلي نه د اشفاق وزیر خبرو ته هم غوږ ونڅای.
بجلی د څلورې افتره سي کاټو، نو د هغې په وجه نه کوم عوام دي دغه ته د شلې بډر غټه مسله ده. طالب علمون تعلیم متاثر شو، د ونه کوم بازور دی د شکی پابندې ډېر بد اثر اچولی دی. اوس د غنمې فصلې نوي لور دي، خو د یبې د وجه نه ډېر تږي دي او نوي ونې کرونده څوک نشي کړی. د میش بوغي نه مکمل طور په وچېدو روان دي.
مشال ریډیو چې په دا باره کښې د برېښنا د محکمې او ونه ګریډ سټېشن سب ډیویژنل افیسر شاهد سره تماس ونیو، هغوی په دا رنګ ځواب خرابی لره کول د حکومت او د برېښنا د محکمې د چارواکو ذمہواری ده، ځکه دې په دغه رز ګړندي قدمونه پورته کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
نقیب الله متنوال، مشال ریډیو هوست.
هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال ریډیو، جلال آباد.
د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو یعنی د تیلو په نرخونو کې یو وار بیا د اضافه اعلان کړی دی چې د نن نه عملي شوی دی. بلخوا د پاکستان ولس دغه زیاتوالی رد کړی دی، وایي چې د وړاندې نه بېروزګارۍ او ګرانۍ ځپلې دي، نشي کولی چې د نور تیلو په زیاتوالي له وجې د نور مالي توان اوچتولو طاقت نه لري. تفصیل لپاره د اسلام آباد نه انیل خالد دا رپورټ رالیږلی.
د تیلو قامی ادارې اوګرا لخوا جاری شوی پریس ریلیز تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 5 روپۍ 2.5 پیسې، ډیزل 4 روپۍ 4.5 پیسې، د خاورو تیل 2 روپۍ 8 پیسې او په کمزوري ډیزلو کې 3 روپۍ 3.5 پیسې اضافه شوې ده. د تیلو په بیا کې زیاتوالی باندې اولس سوای. کله چې مشال ریډیو زهیر نومي یو کس سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې نه خو د زیات قیمت لوجې سلندر استعمالولی شو او نه لرګي دومره په اسانه ملاوي ویګي، او بل خوا د ګاډو کرایانو کې هم زیاتواله راغله دي.
سلندر مونږ اغستنه شو، پیسې را سره نشته. سلندر ګراند په دې ټیکسي کې چرته غځې پوری زی، نو زمونږ نه 200 زاب پرز پیر بدای نه راغله. زمانه 300 اغستې مخ کې مونږ په 100 روپۍ تر پښپک شلی براتو، و زمونږ نه 300 روپۍ غواړي.
د غرنګ اسد نومي یو کس هم خپل اندېخنې سداسي بیان کړي.
کارونه نشته، لا ډېر خراب دي، ګیس ګراند، پېټرول ګراند شو، اړ یو شی ګراند شو، او مزدوریم نشته دي، نو مونږ ډېر سخت خپوي.
د اقتصادیاتو ماهر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان معیشت د تیرو څلورو کالو راسي د ډیرو ستونزو سره مخ دی، په کوم کې چې ګرانی او بیروزګاری غټي وجې دي. نوموړی زیاته کړه چې تر څو په دې ملک کې د توانایي بحران دی، د پاکستان د حکومت ټولې دعوې د ګرانی کمولو په حق لا بیکاره دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ورزو د پاکستان بلوچستان صوبې ته هلتا بلو سټوډنټ ارګنایزیشن د پاکستان له ټولو خبري ټلویزیوني چینلونو نه د نن نه بایکاټ کړی دی. دغه طالب علمان وای دا ټي وي چینلونه د دوی هیڅ خبرونه نه خپروي. بلوچ ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند د بایکاټ ملاتړ کړی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچ سوز د کومونکو یو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن د فبروري لومړۍ نیټه څخه د پاکستان له خبری ټي وي چینلونو د بایکاټ اعلان کړی. بلوچ از د کومونکو دا کوي په دې برسره چې دا وخت بلوچستان په پاکستان کې تر ټولو نه امن سیمه ده. د دوی په خبره په دې صبح کې هر ورځ د لادرکه کسانو مړی موندل کیږي او زیاتوي لا هم په دې صبح کې عملیات روان دي. خو د پاکستان شخصي ټي وي چینلونه دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي او نه هم هیڅ خبر خبروي. د بی اس او محیدین ډلی جنرال سیکرټری جاوید بلوچ په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
ہم فرسٹ اسٹیپ پہ یہ کوشش کریں گے کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن
زمر لمڑائی قدم بداوی چې د کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن سره خبرې وکړو او په پر امن توګه د پاکستان ټول خبری ټی وی چینلونه بند وساتو. د جاوید بلوچ په خبره شپږ میاشتې لمخه د خپل سازمان لخوا د پاکستان ټی وی چینلونو او هم د خبریالانو اتحادیو ته خط لیکلی و چې له دوی سره دی د دوی په خبره دا زیاتای بند سي. جاوید بلوچ زیاتوي نه هم د هغوی لخوا یو ځواب ورکړل شو او نه هم د دوی خبرونه خپاره سو چې د په خبره تر دې ورسته د فبروري لومړۍ نیټه څخه د دې ټي وی چینلونو د نه کتلو اعلان کړی. د بلوچ زده کوونکو د دې بایکاټ ملاتړ د بلوچ یو ملتپال بلوچستان نېشنل ګوند هم کړی. د یاد ګوند ویاند هغه حسن د دې اعلان په ترڅ کې مشال ته وویل،
الیکٹرانک میڈیا مکمل نظر انداز ہو کرل مشتت یعنی بلوچ قوم مکمل نظر انداز ہو نن دا خپل روی سره مش دی ور سره لگے واقعی تا دا مول سره مخلص ہے تو غیر جانب دار سو پی این پی مکمل دا بی ایس او حمایت کی کہ واقعی دا نشیات بند ہو گا.
بلی خواته په بلوچستان کې لدې رسنیو سره کارکونکو کې خبريالان هم د بلوچستان د خبرې تر ډېره ځای مني او زیاتوي د نورو صوبو په پرتله د بلوچستان ډېر لږ خبرونه خبريږي. اخندزاده جلال نورزای چې په کوټه کې له یو شخصي ټلویزیون سره د مشر خبريال په حیث کار کوي په دې حق لیا داسې خبرې را سره وکړي.
تر ډېره حد پورې خو دا خبره بالکل درست ده چې مختلف جماعتو ته په دې سیمه کې وخت نه دی ورکول شوی، لیکن دا هم نو سوال دی چې بالکل دا خلق نظر انداز دي یا دا خلقو بالکل په اردو میډیا کې الکترونیک میډیا کې یو حیثیت دی او هغه حیثیت د دې مرکزي قیادت ته هر وخت ورکول شوی وي. لہذا په کار ده دی چې په دې حواله باندې د بایکاټ طریقې کار یو داسې نوعیت چې هغه د خلقو دغه رایټ د خلقو دغه حق په زور باندې د خلقو سره واخلي چې آیا مختلف علاقوں میں دیکھیے بلز والا پریشرائز کی اور چینل بلکی ما بخیال کردہ طریقے کار درست نہ دیکھیے.
په دې برسره چې بلوچ زده کوونکي او سیاستمداران غوښتنه کوي د پاکستان ټي وي چینلونه دې بلوچستان ته وخت ورکړي، نو هلته په خپل د دې چینلونو کارکونکي هم وایي د نورو صوبو په پرتله دوی ته هم په هر برخه کې لږ پاملرنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزي 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پینزو بجو.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د مشال لیډی خبرونه اورئ. د نن ورځې د خبرونو اخیری برخه تر رسیدلی یو حسیب شهید یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي او د اړیکو په لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د ناټو لخوا خپور شوی یو پټ رپورټ وایي د پاکستان استخبارات د بهرنیو ځواکونو پر ضد له افغان طالبانو سره
په عملیاتو کې مرسته کوي. په بلوچستان کې د ملیشا او ځواکونو یو لس سرتیري وژل شوی دي. په افغانستان کې د حکومت مخالف ګوند حزب اسلامي له حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو سره د سولې د خبراتو د کولو پخلی کړی دی. د افغانستان د طالبانو یو وایند هغه رپورټونه رد کړي چې د طالبانو مشران به ژر په عربستان کې د افغانستان د ولسمشر له ادارې سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اتمي ادارې لوړپوړي څارونکي وایي دوی ایران ته یو سفر درلود او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي ده او د ویټو حق لري په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمېدو په اړه د دې شورا مسوده رد کړې ده.
خوږ اوریدونکو، همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. سبالا د پیښور په وخت سهار 9 بجې به بیا تاسو ته سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. خاد په لوی رب مسپارو او خادو آباد وسئ.